السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د یو ساعت خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې د ننګرهار د وروستي برید جزئیات درکوو. هلته داعش ډلې پرون پر زندان برید وکړ چې لا هم برید دوام لري، او یو بل راپور هم درته لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو، خو په پیل کې پام وکړئ وروستیو خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو طالبانو په ډلهیز د وسلوالو داعش جنګیالیو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي. د افغانستان د حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه راغواړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. بشپړ خبرونه. د ننګرهار پر محبس د وسلوالو په ډلهیز برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 240 نور ټپیان دي. دا خبره نن سهار د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل ازادي راډیو ته وکړه. بلورته د ننګرهار د والي ویان عطاولا خوګیاڼی وایي چې د وژل شوو او ټپیانو شمیر ممکن له دې هم زیات وي.
برید ځکه اوږد شوی دی چې بریدګر څیرمه پلازې اخر پور ته ختلی دي، او په دې موخه چې هلته ملکیانو کورونه هم دي هغو ته زیان وانه وړي. په ډېر احتیاط د وروستي منزل کې د دوی د له منځه وړلو عملیات پیل شوي دي. سلګونو هغه بندیان چې دوی د پیښې پر مهال تښتېدل د امنیتي ځواکونو له لوري نیول شوي دي.
چارواکي وایي د غزندان کې تر 1200 پورې کسان بندیان دي چې ډېر د طالبانو او داعش وسلوال دي. د برید پړه داعش وسلوال ډلې منلې. دا برید یو ورځ وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان حکومت ویل د داعش د خراسان څنګ د استخباراتو عمومي مشر اسد الله اورکزای وژلې دی. د افغانستان حکومت د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. دا جرګه درې تر 15 ورځې دوام کوي چې غړي به یې د 1999 کال د سور د میاشتې د مشورتي جرګې کسان وي. د ولسمشر د دویم رسیال محمد سرور دانش ویان محمد هدایت یک شنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اوسنۍ مشورتي لویه جرګه کې اصلي بحث د همدې طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مسایل هم پکې څېړل کیږي. ایرانی چارواکو ویلي د تهران په ملت پارک کې د ځینو طالب پلو د غونډې د عکسونو خپرونکي نیولې. د ایران دولتي اژانسونو له هغې ډلې اسنا او مهر نیوز پرون یکشنبه د تهران عامه امنیت د پولیسو د مشر علي زلقدري په حواله لیکلي چې یوه ډله افغانانو د تهران په ملت پارک کې د ده په خبره د یوه تروریستي ډلګۍ طالبانو بیرغ پورته کړی و، او د دې غونډې عکسونه هم په ټولنیزو شبکو خپاره شوي. زلقدری ویلی تر دې پیښې وروسته د طالب پلو کسانو د عکسونو خپرونکي نیولې او قضیه تر تعقیب لاندې ده، خو دا لا نه ده معلومه چې دوی ولې یوازې هغه کس نیولې چې عکسونه یې خپاره کړي. خبرونه له آزادۍ راډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ګواښ کړی چې ایران ته د چین ورتګ به منځنی ختیځ بې ثباته کړي. هغه د چین او ایران ترمنځ په دې وروستیو کې د 400 میلیارد ډالریز تړون ته په اشاره دا خبره پرون فاکس نیوز ټلویزیون ته وکړه. China's entry into Iran will destabilize Iran ta de chin wartak ba manzanai khatiz be subat akri Israel la khatar sara makhkawi hamdara Saudi Arabistan aw mutahida Arabi Imarat ta khatar ki achawi Iran la hamd tarahgari tar tul loy mulatalai dawlat dai taslihati sistemuna saudagari aw paiso ta che de chin de communist gun sakha wa rawani gi haga sid che de haqi simi la para khatar ziyatawi. پامپیو زیاته کړه چې څو ورځې مخکې د ایران د وسپنې په صنعت بندیزونه ولګول شول، او په اکتوبر کې به د ایران د وسلو د راکړو ورکړو په کاروبار هم سخت بندیزونه وضع شي. د نړۍ په کچه د کووید 19 ناروغانو شمیر نن 13 میلیونو ته ورسید. په څو هیوادونو کې د دغه ویروس پیښې په زیاتېدو دي. دغه وبا د نړۍ په کچه تر ټولو ډیر زیان امریکا ته اړولی. په سپینې ماڼۍ کې له کورونا سره د مبارزې د ډلې همغږي کوونکي ویلي امریکا په یو نوي پړاو کې ده، او دغه هیواد کې د کورونا پیښو زیاتېدونکی ثبت روان دی. ډاکټر دیبورا بریکس ویلي هغه څه چې نن دوی ګوري تیرې مارچ او اپریل میاشتو ته په کتو متفاوت دي. امریکا کې تر اوسه 4.6 میلیونه کسان کرونا نیولی چې له دې ډلې څخه باندې 1,55,000 کسان ترې مړه شوي. د نړۍ په کچه بیا د کووېډ 19 ناروغۍ له کبله نږدې 6,80,000 کسان مړه شوي. او وروستی خبر دا چې په سعودي عربستان کې ډیر محدود شمیر حاجیانو د سګنی حج مراسم پرون بشپړ کړل. سږ کال د کرونا وبا د خپرېدو له ویرې شاوخوا 1,000 کسانو د حج مراسمو کې ګډون درلود، خو نورو کلونو کې به د 180 هیوادونو څه باندې 2,000,000 مسلمانانو حج کاوه. پرون د حج په وروستۍ ورځ حاجیانو چې ماسکونه یې تړلي وو مکې معظمې ته نږدې په مینا کې د جمرات یا شیطان ویستلو رکن پر ځای کړ. له دې وروسته حاجیان مکې حرم ته راغلل او د ودا یا خدای پامانی طواف یې وکړ. په حج کې سږ کال زیارت کوونکو ټولنیز واټن مراعت کړی وو او دې چارې لپاره د حج مسؤلینو ښې اسانتیاوې هم برابرې کړې وې. د سعودي د روغتیا مسؤلینو ویلي د حج مراسمو کې د کورونا د کومې پیښې راپور نه دی ورکول شوی. خبرونه مول آزادۍ رادیو واوریدل. که تاسو غواړئ چې دغه خبرونه ولولئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، آزادۍ رادیو ډاٹ کام یې پته ده. اوس هم ورزو لنډه خبری برخه لرو. ورزو ننګرهار ته له هغه ځای مو همکار سهرګل امیرزی سټوډیو ته وصل شوی. له امیرزی صاحب نه به وپوښتو چې هلته په جلال آباد ښار کې پر زندان د داعش د وسلوال او ډلهییز برید وروستي جزئیات څه دي؟ امیرزی صاحب
مننه. لودین صاحب بیا هم سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه نو د مرګزوبلي جزئیات هماغه پخواني دي، 15 جسدونه روغتون کې دي او 2,000 ټپیان دي. خو د برید په اړه باندې چې کوم عملیات روان و تر اوسه پورې هغه خال خال ډزې به چې اورېدل کېدي هغه اوس نه اورېدل کېږي. فکر کوم چې دوی هغه پور ته داخل شوي دي، افغان ځواکونه چې کوم کې د دوی شکو چې دلته به وسلوال بریدګر غلي شوي وي. نو کتام چې سیمه کلا بند ده زه اوس هم هماغه سیمې ته راغلی یم. شاوخوا امنیتي ځواکونه ولاړ دي، نږدې هیڅوک هم نه پرېږدي. خو د خلکو په وینا دغه سیمې د اوسېدونکو په وینا باندې چې راوځي وایي چې نږدې نیم ساعت وړاندې ټس ټوس او دغه د خال خال ډزو غږونه غلي شوي وي. مهرباني.
بله، او هلته د نورو تلفاتو اغست ویره شته. د والی ویاند ویل چې ممکن ټپیان وژل سوي لدې هم زیات وي. په دې اړه څه معلومات در رسیدلی کنه؟ او هغه کسان چې بند پاته وو او دغه راز هغه زندانیان چې ویل کېدل له زندانه تښتېدلي، په دې اړه وروستي معلومات څه دي؟
د زندانیانو په اړه باندې خروستي معلومات دا دي چې کوم زندانیان چې تښتېدلي وو یا د تېښتې په حال کې وو هغه بېرته چارواکي وایي چې افغان ځواکونو بېرته نیولي دي او انتقال کړي دي بېرته له ځانه سره. او پاتې شو د زخمیانو خبره. نو هغه ټپیان او زخمیان چې په سیمه کې دي او د عملیاتو په ساحه کې دي یا کوم جسدونه چې هلته شاید وي نو هغه تر اوسه راایستل شوي نه دي، روغتون ته نه دي انتقال شوي او رسنیو سره هم په دې اړه باندې په سیډاجیز ډول باندې څه نه دي شریک شوي. ولې امکان د دې شته چې دننه په مابس کې داسې ویل کېږي چې دننه حتی زندانیان هم یو نیم ټپي شته ورکې.
بله، ډیره مننه ښاغلی امیرزای. اتمن به راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره تماس ساتو او د دغه برید وروستی حال به درنه اخلو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو په ځانګړي توګه د 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د جمعه مشورتي لویا جرګه راغوړي. تفصیل د سفی الله ستانګزي په راپور کې.
افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو د پیل په وړاندې د یوې اصلي غوټې د خلاصون په هدف دا جمعه مشورتي لویه جرګه ورغواړي. د جرګې د ترسراوي د نیټې د معلومېدو خبر لومړی د افغانستان دولتي تلویزیون خپور کړ. د افغانستان چارواکو د طالبانو د ورکړل شوي لست له مخې یوازې هغه 400 طالب بندیان نه دي خوشي کړي چې په خبرې جرمي او جنايي دوسیې لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د اختر په لومړۍ ورځ ویلي وو د پاتې 400 طالب بندیانو د خلاصون واک نه لري او باید له ملت سره د یوې جرګې له لارې پرې مشوره وکړي. د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش ویاند محمد هدایت یک شنبه مخام ازادی راډیو ته ویل د سولې په اړه په اوسنۍ مشورتي لوی جرګه کې اصلي بحث د همدغو طالب بندیانو برخلیک دی، خو د سولې اړوند نور مهم مسائل هم څېړل کیږي.
تصمیم و فیصله رهبری حکومت برامیز که در دی اسد بخیر برگزار میشه لوی جرگه مشوره
د حکومت د مشرتابه پریکړه همداده چې د زمری په ولسمه د سولې دا مشورتي لوی جرګه ترسره شي. دا به د تیر کال د سولې مشورتي لوی جرګې په څیر وي. ټول هغه کسان چې په تیر جرګې کې غړي وو نمونه شته، اړیکې ورسره نیول شوي، مشورې ورسره روانې دي، احتمالا هماغه ترکیب به وي. اصلي موضوع د طالبانو د 1400 بندیانو خلاصون دی چې جرمی او جنایی دوسی لري. په همدې خاطر باید یو ملی مشوره وشي او د لوی جرګې په سطحه دا مسله مطرح شي.
ملی شوه در لوی جرګه باید مطرح شوه یي مسله.
د سولې دا مشورتي لوی جرګه درې تر پنځه ورځې دوام کوي. د حکومت مطبوعاتي ټیم تر اوسه دا جزئیات نه دي رسنیز کړي چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې سره سره مشورتي لوی جرګه په څه ډول ترسره کیږي. د افغانستان حکومت تیر کال د ثور په نهمې هم د سولې په تړاو مشورتي لوی جرګه جوړه کړې وه. په هغې جرګه کې چې د خلکو 3200 استازي ګډون کړی وو، د سولې لپاره په واحد غږ د لاسته راوړنو خوندیتوب، د خبرو د پیل په هدف، د اوربند په تأمین، د بندیانو په تبادلې او په ځینو نورو مهمو مسلو پریکړه شوې وه. د پوهنتون استاد او سیاسي فعال محمود مرهون چې د تیر کال په جرګه کې د یوې کمیټې مشري کوله، ازادي راډیو ته وویل له اوسنۍ جرګې به هغه نتیجه ترلاسه شي چې امریکا یې په تمه ده.
رئیس جمهور سره زموږ په مجلس کې دا خبره وسوله، تر هغو پورې چې بله لویه جرګه راغوښتل کیږي همدا لویه جرګه به تداوم کوي. خو یو شي ته باید متوجه هغه دا دی چې لویه جرګه د چا په امکاناتو، د چا په پیسو راغوښتل کیږي. نو په دې اساس دغه لویه جرګه چې د بهرنیانو په فنډریزنګ په هغه باندې راستول کیږي، نو معلومداره خبره ده چې پریکړه به هغو د خوشحالۍ په اساس باندې.
د تیر کال تر جرګې وروسته د افغان سولې د پروسې په برخه کې مهم پرمختګونه شوي. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 تړون لاسلیک کړی چې په اساس یې په 14 میاشتو کې ټول بهرني پوځیان له افغانستان ووزي او افغان حکومت او طالبان د بندیانو د تبادلې په بشپړولو مستقیمی خبرې کوي. طالبانو ویلي چې باندې زر حکومتي بندیان خوشي کړي. که څه هم د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې، خو اوس ټوله خبره د هغو 1400 طالب بندیانو خلاصون ته پاتې ده چې چارواکي وایي جرمي او جنایي دوسیې لري. داسې راپورونه شته چې په دغو 1400 طالب بندیانو کې د طالبانو یو شمېر بهرني ملاتړي جنګیالي او تر ډېره پاکستانیان شامل دي. طالبان پرته له دې چې د دغو 1400 طالب بندیانو د نومونو او هویت په اړه څه ووایي، په خلاصونو ټینګار کوي او وایي د دغو کسانو په ازادۍ سره به بین الافغاني خبرې پیل کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ناجیې ساپۍ ته غوږ شئ چې د کابل چاپ نن ورځپاڼو ته یې کتنه کړې.
هشت صبح ورسپانې په دې ټکو خپله سرمقاله پیل کړې ده. عدالت باید د سیاسي هوکړې قرباني نشي. ورسپانې پر افغان حکومت یو شمېر فشارونو ته اشاره کړې چې د پاتې 1400 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره راوړل شوي دي، خو هشت صبح د پاتې طالب بندیانو خوشي کول غیر قانوني بولي او لیکي چې په دې سره به عدالت د سیاسي هوکړو قرباني شي. سرمقاله کې ټینګار شوی چې افغانان هیڅکله د هغو مجرمینو د خوشي کېدو اجازه نه ورکوي کوم چې په بشري جنایتونو کې لاس لري. هیواد دولتي ورسپانې خپل اثر مقاله په دې پوښتنې پیل کړې ده. د خطرناکو زندانیانو د خوشي کولو واک له چا سره دی؟ وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دغو 1400 خطرناکو زندانیانو خوشي کول د ولسمشر او بیا د ټول حکومت واک او اختیار نه دی، ځکه په دوی کې داسې کسان هم شته چې وژونکي ترهګریز بریدونه یې کړي دي او ملکي وګړو ته یې سخت ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. خو د سرمقل لیکونکي په باور افغان حکومت د دې لپاره ښه لاره غوره کړې چې هغه د مشورتي لویې جرګې رابلل دي چې په دې اړه تصمیم ونیسي. سرمقاله کې راغلي دا مشورتي لویه جرګه به ډېر ژر جوړه شي او په وینا یې چې پرون په دې برخه کې د امریکا سفارت له چارواکو سره هم خبرې شوې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور دا ښه اقدام دی، ځکه ملت باید په دې اړه تصمیم ونیسي او په ورته مهال کې دا هڅې هم کیږي چې د اختر اوربان وغځول شي چې د سولې په پروسې د خلکو باور زیات او بین الافغاني خبرو ته لاره لنډه شي. او ویسا ورځپاڼې بیا خپله سرمقاله کې د اوربان غځېدو په اړه لیکلي دي. وړاندې د یو شمېر سرچینو له قوله راغلي چې په دې تړاو له بېلابېلو لورو سره بحثونه شوي، خو تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې د اختر په ورځو کې یو شمېر پیښو ته هم اشاره کوي چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، خو د دغو پیښو پړه طالبانو او نورو ډلو نه ده منلې. ورځپاڼې لیکلي د افغانانو غوښتنه دا ده چې اوربند باید وغځول شي او د جګړې شدت راکم شي.